د سهار لس بجې شوې د ازادي راډیو د دې سات خبرونه زه احمد شیبر وړاندې کوم. السلام علیکم. د خبرونه چې په منځنۍ څپه دوله شپږنی په افغانستان کې خبريږي په انټرنیټ کې په ازادي راډیو ډاٹ کام کې نیولای شي. وړاندې به په تفصیل واورې چې تمه ده نن به د کابل ښار د برېښنا ستونزه هواره شي او په بغلان کې به د برق قطع شوي سیمان وصل شي. خو لومړی خبرونه لرو. رحمت الله افغاني اوروي.
دا هم د مهمو خبرونو سره ټکی. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې نن به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته یې د داعش د وسله والې ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی او د برېتانیا صدراعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان کړی چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وس هم بشپړ خبرونه. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې له امنیتي ستونزو سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. که داسې وشي دا به په کابل کې د برېښنا د درې اونیو راهیسې روانې پرچاوۍ پای ته ورسوي. د برېښنا شرکت ویان وحیدالله توحیدي پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې همکارانو یې سیمه کې کار پیل کړی او نن به کابل ته د برېښنا جریان پیل سي.
موږ هم قرار څنګه په کې دوه سره په ساحه ته د نن شي او هغه به وټړي او ان شاء الله یو څلور څلور میګاواټه برېښنا به په دفتر نن کې به یو فیډر نه ولګو او په دې فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښام پورې به د امنیتي ستونزو نه او سبا ماښام پورې به دوه فیډر نه وټړل شي.
اخو د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ازادۍ راډیو ته وویل د بغلان هغه سیمه چیرې چې برېښنا پرې شوې دا محل د امنیتي ځواکونو لخوا نیول شوي او په سیمه کې د برېښنا د بهیر په وړاندې دا محل یوازې تخنیکي ستونزې پاتې دي چې ضربه هواره سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډیغوري او ډنډي شهاب الدین په سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالفو وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. د بغلان والی عبدالستار بارز پرون ماښام ازادۍ راډیو ته وویل چې د نیاز الله وردګو او جوینو په سیمو کې جګړه دوام لري. ښاغلی بارز مخالفو وسلوالو ته د درنو تلفاتو او وختو ادا وکړه.
د دوی 15 وجل سوی او ټپیان دی. په وجل سوی کې یو هم د حمزه په نوم یو تن دی چې د وسلوالو د سیمیز قومندان قدیر مرستیال وو. د قاری امینی په نوم یو بل کس چې په متقی مشهور هم د نن ورځې په عملیات کې وجل سوی دی. امنیتي ځواکونو په پام او شمارولو قدمونو مخکې ځي.
د بغلان والی په دغه عملیاتو کې د امنیتي ځواکونو د ورو پرمختګ سبب د وسلوالو طالبانو لخوا په سیمه کې ځای پر ځای شوي مزکنین ماینونه یاد کړل. ښاغلی بارز وویل چې امنیتي ځواکونه دا هڅه هم کوي چې په جګړه کې ولسی خلک زیانمن نشي. او په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالو ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د غور ولایت د امنیت قومندانۍ ویان احمد محمودي ازادۍ راډیو ته وویل چې نیول شوی کس د مرغاب اوسیدونکی دی او پرون د غور مرکز فیروزکو ته نږدې نیول شوی. ښاغلی محمودي د نیول شوي کس نوم وانخیست خو ویل چې دا شخص مخکې تر دې د غور په شمال کې د طالب وسلوالو مشر او له څو میاشتو راهیسې د داعش وسلوالو ډلې سره یو ځای شوی و چې په دې ولایت کې د دې ډلې مشري کوله. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربند لپاره د امریکایي او روسي ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغونکې دي. جان کیری د څرګندونې پرون اردن ته په لاره لندن کې د لنډې پاتې کېدنې پر مهال وکړې. ټاکل شوې ده چې نوموړی به اردن کې له پاچا عبدالله سره د سوریې پر وضعیت خبرې وکړي. جان کیری زیاته کړه ټول د دې هڅې پیچلتیا مني او یقیني ده چې ډېر نور کارونه شته چې باید ترسره شي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي دا خبرې اترې جدي او تر اوسه رغنده روانې دي. څو سختې ستونزې شته چې باید هوارې شي. بلخوا د سوریې لپاره د ملګرو ملتونو ځانګړي استازي سټیپن ډی مستورا ویلي د فبروري په 15مه نیټه په جنیوا کې د سولې هغه خبرې دي چې هیله لري پیل نشي. نوموړي یوې سویډنۍ ورځپاڼې ته پرون وویل دی په حقیقت کې نه دی توانېدلی په سوریه کې ښکي لوري بیرته د خبرو میز ته راکاږي. د برېتانیا صدراعظم ډیوډ کامیرون او د اروپایي ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې برېتانیا به په اروپایي ټولنه کې پاتې شي. وروسته تر دو ورځو سختو خبرو کامیرون تیره ورځ ناوخته وویل له دې تړون سره د ده د انتخاباتو د وخت ژمنه پر ځای کیږي چې برېتانیا ته به د کډوالو پر ورتګ محدودیت لګول کیږي او په ایرو زون کې به د برېتانیا له داخلېدو څخه ډډه کیږي. کامرون ویل چې د اروپایي متحدینو د بریتانیا له دې غوښتنې سره موافقه وکړه چې پر کډوالو مرستې محدودې کړي او د اداري فساد او تیریو د مخنیوي لپاره فشارونه زیات کړي. د بریتانیا صدر اعظم وویل چې دا موافقه به خپلې کابینې ته ډېر ژر وړاندې کړي تر څو د تایید لپاره د ټول پوښتنې نیټه وټاکل سي. یوې کوردي وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینې انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل سول. درې ورځې مخکې په دې چاودنې کې تر 60 زیات کسان ټپیان شوي هم وو. د جمعې په ورځ یوې کوردي ډلې چې ځان د کوردستان د ازادۍ بازان بولي او یو مهال یې د کوردستان د کارګر ګوند پیکیکې سره هم اړیکې لرلې په خپله ویبپاڼه کې د دې چاودنې پلا ومنله. د کوردستان د ازادۍ بازان په نوم دا ډله وایي په انقره کې یې چاودنې د هیواد په جنوب ختیځ کې د ترکیې د پوځ د عملیاتو په ځواب کې کړې. دې ډلې ګواښ کړی چې خپلو بریدونو ته به دوام ورکړي او بهرانیانو او ملي سیلانیانو ته یې خبرداری ورکړی چې د سیاحت له سیمو دې لرې ګرځي. د کوردي وسلوالې ډلې تر دې مخکې د استانبول پر دوهم هوایي ډګر د یوه هوان د توغولو پړه منلې چې یو کس یې وژلی و. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکراین د جګړې لومړۍ لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,80,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د یونیسف ادارې تېره ورځ وویل نږدې 2,00,000 زلمکیان رواني سلامه شروع ته اړتیا لري. په اوکراین کې د یونیسف استازي یونا باربریس وویل 2 کلنو شخړو امریکتو په زرګونو ماشومان د اوکراین په ختیځ کې ژورې تلپاتې رواني اغیزې کړي دي. د نوموړي په وینا د شخړو له دوام سره دې ته اړتیا شته چې ډېر ژر د ماشومان ارواپوهان او ډاکټران معاینه کړي. د یونیسف د څېړنې له مخې تر 2,00,000 ډېر ماشومان په اوکراین کې له خپلو کورونو بې ځایه شوي او د جګړو په سیمو کې له 5 ښوونځیو لږ تر لږه یو ته زیان اوښتی. او د پینټاګون ویان وای امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې په یو روزنیز کام برید کړی. د دې برید هدف د دې وسلوالې ډلې یو مشر خودل شوی چې تیر کال په ټونس کې په 2 تروریستي بریدونو کې په لاس لرلو پړ بلل کیږي. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوکوای د جمعې د ورځې د برید هدف د نورالدین شوشان په نوم هغه کس و چې تونسي چارواکي په ټونس کې د تیر کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم برید کې مجرم ګڼي. پیټر کو کوناول چې آیا شوشان په دې برید کې چې د صبراته په خار کې شوی وژل شوی کنه، خو وی ویل په لیبیا کې دی وسلوالو د امریکا ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی وو.
دوی موږ د اسلامي دولت وسلوالې ډله ګورو او هره ورځ یې اورو چې د امریکا متحده ایالات تهدیدوي. موږ ګورو چې په عراق او سوریه کې څه روان دي. موږ په دې باور یو چې په لیبیا کې د اسلامي دولت د ډلې د دې وسلوالو زموږ ملي ګټو ته ګواښ پیښ کړی وو.
نیویارک ټایمز او بی بی سی د یو شمېر بینوم امریکایي چارواکو له خولې ویلي چې په غالب ګمان نورالدین شوشان په دې برید کې وژل شوی. په مصراته کې ځایي چارواکو ویلي چې په برید کې تر 40 زیات کسان وژل سوي او شپږ نور ټپیان دي. د افغانستان سیمې او نړۍ وروستي خبرونه.
ازادي راډیو په منځنۍ څپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. برښنا شرکت هیله مند چې په بغلان کې به قطع شوی برښنا ورغول شي او د کابل د برق مشکل به حل شي.
درې لینونه په وخت کې راځي او دوه لینونه چې واغه متلل شو متاسفانه لک پورته مرمه یو دوه لینونه نورم والي د لرن افکاري.
د جنو امریکایي پوځي چارواکو دا تور د افغانستان دفاع وزارت رد کړ چې د پوځیان شته چې معاش لري خو خپل نشته.
دفاع وزارت کې مطابق موجودیت د سربازانو معاش اول کیږي او معاش باندې تزيدي باندې خپل معاش اخلي.
له پښتو انګلیسي او انګلیسي پښتو ژبې ته لوي وشباړون کې سره د ګوګل پښتو ژباړې پاړه شغېدلې یو.
په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وی اکیډمۍ وی چې هغه دا کار کوي. خدای خبر زمونږ د طلبه ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار ده.
او روغتیا در ژوند شتمنۍ په پروګرام کې به واوري.
سوختگی زینو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چر کوي هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدی زیاتیږي.
تمدا نن به له درې اونۍ ځنډ وروسته کابل ته د ورغلې وارداتي برېښنا پرې شوې مصیبت وتړل شي. ټاکل شوی به چې د 140 میگاواټ برښنا مزید د جمعې پورس په بغلان کې د امنیتي وظیفو شکېدو تړل شوی وای. خو د برښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي رډو ته وویل د برښنا د پایو پر رنګولو سربیره په سیر مسیمه کې یو ځای څو مزی په ډزو هم پرې شوي چې نن به یې د تړلو چاره بشپړ کړي. په دې اړه نور تفصیل د اجمل انپورا پور کې.
د بغلان په هغه سیمو کې چیرې چې کابل ته د ازبکستان څخه د لیږدیدلې برېښنا څو پایې نړول شوي او مزې پرې شوي، پرون ماسپښین د برېښنا شرکت کارکوونکو ته د کار کولو اجازه ورکړل شوه. د برېښنا شرکت ویان وحید الله توحیدی ازادي راډیو ته وویل دوی د جمعې په ورځ 2 بجې د پرې شوو مزو په تړلو او د پایو په رغولو کار پیل کړ. د توحیدی په وینا همکارانو یې هڅه وکړه چې د 140 میګاواټو برېښنا 3 مزې چې کم سیانې لیدلې وو په لومړی قدم کې وصل کړي، خو د برېښنا مزید څو ځای نور هم په ډزو پرې شوي او په داسې وسیمه کې دي چې لا هم بشپړ امن شوی نه ده چې دې کار وسنډوه. نوموړي چې پرون ماښام له ازادي راډیو سره خبرې کولې وویل
درې لینونه باید وصل شي چې هغه اندازه کمه لیدلې وو، دا وصل کړی شو. دوه لینونه چې واغه مطلب شو خو متاسفانه لږ پورته چې اوس هم امنیتي ستونزې لیدل کېدې. هغه سیمه کې هم یو دوه نرمۍ یو دوه جنونه نور هم والدو چې د لر نه ښکاري. نو زموږ همکاران سبا ته د امنیت په ښه کېدو سره په ساحې ته دننه شي او هغه به وتړي او انشاءالله 140 میګاواټه برېښنا به په دفتر کې د 1 فیډر نه ولګوو او په 2 فیډر به همکار پیل شي. که وخت پیدا شو تر سبا ماښامه پورې به د امنیتي ستونزو نه او سبا ماښام پورې به 2 فیډر نه وتړل شي او کنه چې له بل څخه دا به 300 میګاواټه یا 200 میګاواټه کابل ته نورمال برېښنا راشي.
دا برېښنا شرکت ویان وایي چې دا د کابل سره د دې وارداتي برېښنا د بیرته تړلو لپاره د بیړنیو اقداماتو برخه ده او کله چې برېښنا وتړل شي دوی به په سیمه کې د نړیدلو پایو او پرې شوو مزو د اساسي رغونې کار هم پیل کړي چې هغه پروسه کې به هر څومره وخت ونیسي د برېښنا پر بهیر به یې اغیز نه وي. اخوا د بغلان والی عبدالستار بارز بیا تر دې مخکې پرون ازادي راډیو ته په خبرو کې ویل چې د ډنډ شهابالدین هغه سیمه چې د برېښنا مزي پکې پرې شي وو پرون د افغان ځواکونو لاس ته ورغلي او د برېښنا شرکت کارکونکو د غلطه د مزو په تړلو کار پیل کړ. د ښاغلي بارز په وینا اوس په سیمه کې امنیتي ستونزې نشته بلکې د برېښنا تخنیکی ستونزې دي چې ضربه هوار شي. عبدالستار بارز وای کابل او نور ولایتونو ته چې لدې برېښنا استفاده کوي د برېښنا د مزو تړل پیل شوی. کومه تخنیکی ستونزه لا هم شته چې هغه د برېښنا شرکت پورې اړوند خوای چې لا هم کابل ته برېښنا نه در رسیدلې. زموږ کتاب په سیمه کې دی پر دې ستونزه د برېښنا شرکت کارکونکو کار کوي چې هوار شي. د برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې امنیتي ستونزو سره مخ نشي د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوی برېښنا بیرته وصل کړي. کدا چې وشي دا په کابل کې د برېښنا د 3 اونیو راځي رواني پرچاوي پای ته ورسوي. په کابل کې خلک چې د برېښنا د 3 اونۍ پرچاوي ژوند او کاروبار له سختو ستونزو سره مخ کړي د برېښنا د شرکت او امنیتي چارواکو غوښتنه کوي چې په بیلابیلو سیمو کې د وارداتي برېښنا د پایو او لینونو د ساتنې لپاره اساسي اقدامات وکړي څو هر وخت د برېښنا دا ډول وګړي پرچاوي رامنځته نشي.
د برېښنا شرکت چارواکو ازادي راډیو ته وویل چې په بغلان کې د دوی کارکونکو وسم د برېښنا پرستنو باندې کار کوي څو له کابل سره برق وصل شي او د دوی په وینا له کوم امنیتي ستونزې سره تر دې دمه نه دی مخامخ شوی.
ازادي راډیو د به طرفه مؤثقو او پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث یوازینی مرجع ده.
د افغانستان دفاع وزارت د افغان امنیتي ځواکونو په لیکو کې د خیالي سرتیرو د موجودیت په اړه د امریکا د دفاع وزارت د چارواکو وروستۍ څرګندونې رد کړې. د خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې په دې وروستیو کې د امریکا د دفاع وزارت چارواکو ټینګار وکړ چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي. البته د امریکایانو اندېښنه په دې برخه کې تر ډیره د پولیسو په برخه کې ده. په دې اړه تفصیل له کابل د ناجی صاپی پر راپور کې.
سره لدی چې امریکایي چارواکو ټینګار کړی چې د افغان خیالي ځواکونو معاش به بند کړي، خو د افغانستان دفاع وزارت وایي چې د افغان ځواکونو په بودیجه کې به هیڅ ډول بدلون رانه شي ځکه چې د دغو ځواکونو په لیکه کې خیالي سرباز نشته. د دغو وزارت ویان دولت وزیر د جمعې په ورځ ازادي راډیو ته وویل چې افغان ځواکونه د بانکي حساب له لارې خپل معاشونه ترلاسه کوي او هیڅوک نشي کولای چې جعل وکړي او د بل چا پیسې واخلي.
دفاع وزارت کې ټول وخت د چیرل کیږي مطابق د موجودیت د سربازانو ماش اوله کیږي او ماش بند تزي دي بند خپل ماش اخلي خیالي سرباز خو څوک ماش نه ورکي خیالي سرباز چیرته دی چې ماش ورکي بودیجه خو په کل کې منظوریږي وزارت مالی ته راځي دي وزارت مالی له لارې بودیجه منظوریږي او بیا موږ ماش اوله کوو هغه پیسې چې پاتې کیږي هغه خو په بودیجه کې پاتې کیږي هغه خو څوک راویستلی نه شي.
دا خبرې په داسې حال کې مطرح کیږي چې امریکایي چارواکو ویلي په داسې یو سیستم کار کوي چې له مخې به یوازې د هغو افغان ځواکونو ماش ورکول کیږي چې فزیکی حضور لري. د منځنۍ اسیا لپاره د امریکا د دفاع وزارت د سکرتر جنرال مرستیال کریستن ابیزایت په دې وروستیو کې ویلي چې د دغه نوي سیستم په تطبیق سره به په امنیتي ارګانونو کې د فساد مخه ونیول شي. له دې وړاندې سیګار یا د افغانستان د بیا رغونې لپاره د امریکا سرمفتش ادارې او یو شمېر نورو ادارو هم د افغان ځواکونو په لیکو کې د خیالي پولیسو د شتون خبره کړې وه. دا په داسې حال کې ده چې په کراتو د افغان چارواکو له لورې دا ډول راپورونه رد شوي دي، خو افغان کارپوهان وایي چې دفاع وزارت باید له امریکا چارواکو سره په ګډه دا موضوع وسیړي. افغان کارپو یونس فکور پر روان وضعیت کې د امریکایي چارواکو دا ډول سرګندونې د اندېښنې وړ بولي.
ما به باور درم چې یو واقعي بسیار
زه په دې باور یم چې دا به ناوړه پایلې ولري. په داسې حال کې چې موږ په جګړې کې ښکېل یو، که د خیالي پولیسو په خاطر دلته ماشونه بند شي دا به لویه جفا وي. زما وړاندیز دا دی چې په ګډه له امریکایي چارواکو سره دې دا موضوع وڅېړل شي.
خغلی فکر وویل چې د جګړې لګښت په کتو که چیرې د افغان ځواکونو په ماشونو کې ځنډ رامنځته شي دا به افغانستان له بحران سره مخامخ کړي. نوموړي له امنیتي ارګانونو وغوښتل تر څو په دې برخه کې له حقایقو سترګې پټې نه کړي او له نړیوالو ملاتړ کوونکو هیوادونو سره یو ځای د فساد مخه ونیسي.
د افغانستان دفاع وزارت دا راپور رد کړ چې یو شمېر امریکایي پوځي چارواکي وایي چې د افغانستان په پوځیانو کې داسې کسان شته چې معاش د هغه په نوم حواله شوی دی خو دوی پخپله د پوځ په لیکو کې نشته. بل لور ته په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ تر ټاکلې اندازې درې برابره زیات لګښت شوی او د رغونې کارونه یې څو کاله ځنډېدلي دي. په دې اړه تفصیل له سالم محمد صالح.
په افغانستان کې د امریکا پر مرستو د څار اداره یا سیګار وایي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ چې د امریکا په 1.45 میلیونو اولکه ډالرو جوړه شوې د زلزلې په وخت کې له خطر سره مخامخ کېدلی سي. دغه ټکی د سیګار ادارې په هغه راپور کې راغلی چې د پنځشنبې په ورځ خپور شو. د سیګار ادارې مشر جان سوپکو په هغه لیکي چې د امریکا دفاع وزارت ته لیکلی ویلي که څام په مجموع کې داسې ښکاري چې دغه ودانۍ د قرارداد له شرایطو سره سمه ودانه سوې، خو موږ د رغونې په برخه کې ځینې نیمګړتیاوې لیدلې چې د خوندیتوب په لحاظ ځینې عواقب لرلی سي او دغه ودانۍ نور نواقص لري. د سیګار راپور وایي د وزارت پر دې ودانۍ څه باندې درې برابره زیات لګښت شوی او کارونه یې تر ټاکلي مهلت 15 کاله ځنډیدلی دي. د افغانستان دفاع وزارت وایي دغه پروژه تر بشپړېدو وروسته دوی ته وسپارل سوه. دا چې د بیا رغونې په کار کې یې ځنډ راغلی یا زیات لګښت ورباندې سوی دا د قراردادي او مالي ملاتړ کوونکي ترمنځ موضوع ده. د دغه وزارت د ویان مرستیال برید جنرال محمد رادمنش ازادي راډیو ته وویل چې دوی د ساتنې او څارنې ریاست لري چې په دې برخه کې همکاري کولای سي.
که دغه ودانۍ ته کومه ستونزه پیښیږي موږ یې په ساتنه او څارنه کې خپل امکانات کارولی شو. دا ظرفیت لرو. د دفاع وزارت د ټولو اړوندو ودانیو په برخه کې د حفظ او مراقبت لپاره یو معتبر ریاست لرو چې تل فعال دی او اجرات کوي.
په پام کې وه د افغانستان د دفاع وزارت پر نوې ودانۍ 48 میلیونه اولکه ډالره لګښت وسي او کارونه یې په 13 میاشتو کې بشپړ سي، خو دغه لګښت 1.45 میلیونه اولکو ډالرو ته ورسېد او کارونه یې په شپږ نیمو کلونو کې بشپړ سول. د سیګار په راپور کې راغلي موجوده نواقص او نیمګړتیاوې د دې سبب کیږي چې د زلزلې په صورت کې دغه ودانۍ زیانمنه سي. د دې پنځه منزله ودانۍ کارونه تیر کال بشپړ شول چې د قومندې ملي مرکز، خوړنځه یا توامخانه، یو ادوتوریم چې د زرو کسانو گنجایش لري او نور سهولتونه لري. د دې راپور د مسودې تر خپرېدو وروسته د امریکا دفاع وزارت یا پینټاګان په لیکلي ځواب کې وویل د سیګار ادارې له وړاندیز سره سم یې د دې ودانۍ له ډیزاینر سره د هر ډول ستونزې د څېړنې په باب کار پیل کړی دی. د سیګار په راپور کې ویل سوي چې د افغانستان پوځ د یوه کال لپاره قراردادي ته اجازه نه ورکوله چې د پروژې ساحې ته لاسرسی ولري. نور ځنډ د خرابې هوا، امنیتي وضعیت او مالي مسایلو له کبله پیښ شوی دی.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
د د ماشام لو د سهار تر بجو پورې بیا آشنا رادیو په منځني سپد دولش پښنمی په ټول افغانستان کې اوریدل شي. کابل ورځپاڼو نن کوم موضوعات څېړلې دي؟ اسد الله الدین کتنه ورته کوي.
د کابل چاپ نننۍ ورځپاڼو خپل مطالب او تبصرې تر ډیره په دفاع وزارت کې د بې ځایه لګښتونو په اړه د سیګار راپور او روان امنیتي وضعیت ته ځانګړي کړي دي. کابل پوسټ په لومړي مخ کې په غټو ټکو لیکلي چې په کوچني پینټاګون کې د فساد نوې کیسه، په مطلب کې د سیګار د راپور هغه برخه ته اشاره شوې چې ویلي دي د افغانستان د دفاع وزارت نوې ودانۍ ځینې نیمګړتیاوې لري، د زلزلې بشپړ مقاومت نه لري او اوږدمهاله ورښتونه هم زیان ور اړولی شي. د مطلب لیکوال د نظر د خاوندانو په حواله لیکلي چې په دې ډول لوی پروژو کې فساد موجود وي او له افغان چارواکو پرته بهرنیان هم په دې ډول فسادونو کې لاس لري. په مطلب کې د سیګار د راپور دا برخه هم راخستل شوې چې د دغه ودانۍ اټکلي لګښت $900 میلیونه وو، خو په جوړېدو یې نږدې $150 میلیونه ولګېدل. سرخط خپلواکي ورځپاڼې بیا د دفاع وزارت اړوند یوې بلې چارې ته خپله سرمقاله ځانګړې کړې او لیکلي دي چې افغان امنیتي ځواکونه به په راتلونکي پسرلي کې د کشف او څارنې لپاره د بې پیلوټ الوتکو پروازونه پیل کړي. په سرمقاله لکه راغلی چې دغه بي پيلوټ الوتکه به د افغانستان له جنوبي او شمالي ولایتونو څخه پروازونه پیل کړي، چیرته چې د وسلوالو مخالفینو فعالیتونه زیات تر سترګو کیږي. د سرمقالې لیکوال ویلي دا بي پيلوټ الوتکه د وسلوالو مخالفینو په تنځایونه معلومه ولای شي او له افغان امنیتي ځواکونو سره د تروریزم ضد مبارزه کې ښه مرسته کولای شي. د ورسپانې په باور افغان حکومت ته پکار ده چې له امریکا پرته له نورو هیوادونو څخه هم داسې ورته پوځي مرستې ترلاسه کړي چې اړتیا ورته لري. سرنوشت خپلواکي ورسپانې بیا په یو تحلیلي مطلب کې لیکلي چې د بهرنیو لخوا خپل سره د شپې عملیات د شوو تړونونو خلاف عمل دی. په مطلب کې په میدان وردګو کې د سویډن موسسې پر یو روغتیایي مرکز د بهرنیو روسي حملې ته اشاره شوې او لیکل شوې چې دغه ډول حملې په هغو حکومت لیکونو کې منع شوې چې بهرنیو له افغان حکومت سره لاسلیک کړي دي. هیواد دولتي ورځپاڼې بیا په خپل سرمقاله کې لیکلي هغه ډلې باید محاکمه شي چې په جګړه کې له ماشومانو کار اخلي. په سرمقاله کې راغلي چې په جګړه کې ښکیل لوري او طالبان په جګړو کې له ماشومانو کار اخلي او افغان حکومت باید هڅه وکړي چې دا ډول سرغړونکي پیدا او د قانون منګولو ته یې وسپاري.
د فبروري په ولسمه پښتو په ګوګل ترانسلیټ کې ورزیاته شو. احمد تکل د چک جمهوریت په مرکز پرا کې لمیشت لیکوال او ژباړون کې خان محمد سنگزي سره په ګوګل ژباړن کې د پښتو د ګډون پاړه ژغېدل دی. شاغل سنگزي د مرکې په پیل کې ویل چې وسنۍ پښتو ګوګل ترجمان د ساده ژباړو لپاره غوره دی.
ټول مخکې خو زه ټول افغان ولس ته په ګوګل باندې د پښتو ژبه د راتګ مبارکي وایم او په دې برخه کې کوم کسانو کوم ترجمانانو کار کړی هغه ته کور ودانای وایم. ځکه چې دوی داسې یو کار وکړ چې اصلا د حکومتونو کار دی، اکاډمیو کار دی، په مختلفو مملکتونو کې د ترجمې ډیپارټمنټونه وي، اکاډمۍ وي چې هغه دا کار کوي. خو دا کار زمونږ د ولنټیر یا د طلبو ترجمانانو چې وکړو دا واقعا د ستاینې وړ کار دی، دوی ته مبارکي وایم. او دا کوم شکل چې وست د ګوګل ژباړن یا ګوګل ترجمان نسخه راوتلې ده د کوم مشکلات شته. یعنی په د رواني ترجمه لپاره لدین استفاده نه کیږي. د رواني ترجمه لپاره هتا د انګلیسي او د نور داسې نړیوالو ژبو چې هغه په لوړه سطح باندې استعمالیږي هغه نه هم استفاده نه کیږي. یعنی د ترجمه برخه کې چې د انسان ضرورت هغه نشي پوره کولای.
ستاسو مطلب د متن ژباړه ده؟
بله. لیکن په مجموع کې د شفاهي شکل چې څومره ضرورت وي د هغه لپاره یا لکه د چټک ترجمه لپاره د ګوګل ژباړن موجودیت ضروري دی او په دې برخه کې د خلکو ستونزې هوارولای شي.
اجرایه ریاست نه په یو خبر شوی بیان کې ویل شوی دی چې د اطلاعات او کلتور وزارت او همدارس د معلوماتي ټکنالوژي وزارت ته دنده سپارل شوې ده چې له ګوګل سره په تماس کې شي او د موجود ژباړې د معیاري کولو لپاره کار وکړي. دغه فکر ستاسو په نظر څومره د تایید وړ دی او د افغانستان حکومت که په دې کې مداخله وکړي فکر کوي چې کار به ښه شي او که به خراب شي؟
دا خو ښه اقدام ده چې د افغانستان دولت په دې کې داخل کیږي. دا ګټوره خبره ده او په کار ده چې دا کار اصلا اوس خو که دوی داخل کیږي دوی به ایډیټ کوي، سمونه به پکې کوي، خو دا هم یو ښه ګام دی چې اخلي. لیکن دوی اصلي مسؤلیت دا و چې کله چې ګوګل په عادي حالت کې، یعنی ګوګل ترانسلیټ په هغه ته نو ترجمه شوی پښتو ته نو تکمیل شوی، دوی باید پکې کار کړی وای. دا اوس هم نه دی تکمیل شوی، اوس هم ډېر زیاتې کلمې پکې داسې دي چې سړی یو متن ور واچوي هغه ترجمه نه راوباسي. بل خبره دا چې نور ژبو ته ټول ژبو ته دا ترجمه وسم نه کوي، یعنی وسم نیم نیم ګړی دی، کار واړی نور کار واړی او لا ډیر کار واړی، او د افغانستان دولت باید په دې برخه کې واقعا کار وکړي. دا د دوی مسؤلیت دی چې خپل خلکو ته په خپل ژبه باندې خدمات وړاندې کړي. لیکن یو شی که چیرته د افغانستان دولت په دې کې مداخله کوي، په کار دا چې داسې یو څه هغه ونه کړي چې دوی دا ژبه پیچلې کړي. لکه ځینې پوهان پلوي دي چې باید پښتو سوچوالي خواته بوزي، خو دې له امله چې دا ګوګل ژباړن په نورو ژبو کې او په پښتو کې هم معمولا داسې دي منځنۍ سطح خلک استعمالوي، نو له دې امله باید په دې کې داسې کلمې او لغتونه ځای نه شي چې هغه د خلکو لپاره د سورس یا د منبع د ژبې نه په هدف ژبه کې چې پښتو ده لا پیچلې شي. یعنې د انګلیسي نه مثال چې څوک یو څه ترجمه کوي، هغه پښتو ته داسې سوچه لغتونو ته که ترجمه شي چې خلکو لپاره ستونزې جوړوي، نو بیا د خلکو لپاره مشکلات نه رامنځته کیږي.
د پیچلې ژبې تر لیکلو نه د ساده ژبې لیکل ګران کار دی. تاسو په خپله ژباړه کړې ده او په دې باندې پوهیږئ. فکر کوئ د افغانستان په حکومت کې یا په حکومتي ادارو کې دغه ظرفیت چې متن په ساده ژبه ولیکي یا د ګوګل ترانسلیټ کې د پښتو ژبې ساده والی یقیني کړي، دغه ظرفیت شته؟
اصلا افغانستان خصوصا د ترجمې او د ترجمانانو په برخه کې ډیر زیات ظرفیت درلود او لري. په تیرو څو کالو کې خصوصا د افغانستان د نړیوال ځواکونو په وتلو سره ډیر زیات ترجمانان چې ډیر ښه رسېدلي ترجمانان و دا ووتل. په کار دا و چې افغانستان دولت د دغو خلکو مخه نیولې وای چې ونه وځي او امکانات ورته برابر کړي وای، او کوم چې پاتې دي اوس هم په افغانستان کې ډیر زیات ترجمانان پاتې دي چې هغوی کولای شي چې ترېنه افغانستان دولت ترېنه استفاده وکړي، په لږو د لږو تادیاتو په ورکولو سره کولای شي چې افغانستان ته د ښه کتابونه ترجمه کړي، نه یوازې د ګوګل پر رابطه، په نورو برخو کې هم ترجمه. ځکه چې ترجمه داسې یوه لاره ده چې د مختلفو ژبو نه کولای شي چې مواد ترجمه کړي، خصوصا د افغانستان په حالت کې چې افغانستان تر اوسه پورې د کاپی رایټ قانون هم نه دی امضا کړی، نو افغانستان کولای شي چې د مختلفو ژبو نه کتابونه ترجمه کړي او د افغانانو د استفادې لپاره وړاندې کړي. دغه ترجمانان کوم چې حتی وتلي دي، فرض کړه په پراګ کې اوسېږم، خو زه کولای شم چې د افغانستان دولت سره په خپله برخه کې د ترجمې برخه کې کار وکم. یعنی دا اوس لکه ټوله زه چې دی ځمکه ټول یم نړیوال کله دی د انټرنیټ له لارې نه، نو که زه دلته کوم کار کوم یا په کابل کې وم هلته مې کار کوم یو شی دی، لیکن هغه زه دلته زه ښه کار کولای شم ځکه دلته انټرنیټ اسانتیا مې ډېره منظمه ده، برق مې همیشه وي، نو که د افغانستان دولت وغواړي کولای شي په خپله برخه کې ورسره څومره مې چې وس رسېږي مرسته وکړم.
ژباړونکی او لیکوال خان محمد ستانکزی و چې په ګوګل کې د پښتو ژباړې په اړه معلومات درسره شریکول.
ازادي رادیو ډاٹ کام راپورنه مرکه او تحلیلونه په ازادي رادیو ډاٹ کام کې واوري یا ولولي.
د اس ام اس په برخه کې د ازادي رادیو تخنیکی ستونزه نه ده هواره شوې، لدې کبله ستاسو اس ام اسونه نه شو خپرولې، خو ستاسو پیغامونه بیا هم لرو. ستاسو پر ژغ کې څو پیغام.
ستاسو له ټلیفوني پیغامونو
دا ازما د ازادي رادیو صدا هیله ده، او خصوصا وزارت صحت عامه ته مې دا خوایې ده، وزارت صحت عامه ته مې دا خوایش دي په هلمند ولایت کې داسې اشخاص پیدا شوي دي چې هغه راولاړېږي د رګونه یا مثلا جرحه کوي، او سره له دې چې دوی تعلیم هم نه دی کړی، پوهه هم نه ده کړې، او مثلا دوی هغه کم تحصیلات نه دي کړي، بیا د هغه څخه وروسته بعضې انسانان پالسي بعضې ګوټ شي د خپلو روپو لپاره اته زره لس زره روپۍ. نو زما د وزارت صحت جامع څخه د مرکز څخه دا هیله ده چې د دغه کار مخنیوی وکړي، بالخصوص د اشرف غني سمې دا هیله ده.
السلام علیکم، زه ګل احمد دی خوست ولایت کې کوبی ولسو د کو دی قضا د مرکز نه خبرې کوم. زما دا هیله ده چې زموږ ماشومه دندولي ز پختل په خبندې مایب يم، موږ د اشرف غني او د مایبینو د چارو وزارت د وزیر ته هم دا هیله ده، او د خو د مایبینو د رئیس ته هم دا هیله ده چې زموږ ماشومه دندولي دی شپږ میاشتې کېږي چې ولسوالۍ ته ماشومه ورکړي دي کمپیوټري سیستم باندې، کمپیوټر ته مو کارتونه اړولي دي، او د مرکز پیسې ټولې پاتې دي، او د ازادي راډیو ته هم داهله ده چې زموږ غو مخري د کوچنی اختر نه راځي زموږ ماشونه زندول سوي دي، ولسوالۍ خلاص دي، ټول کمپیوټري کارتونه دي، یو ته ولسوالۍ تور کسې نور مرکز ته نه جوړ کسې.
د ازادي رادیو د دوه تنو اوریدونکو سرګندونې مو اوریدې او دوی له حکومت خپلې غوښتنې لرلې. د ازادي رادیو پروانه خبرونه کې روغتیا د ژوند شتمنۍ پروګرام لرو. په دې پروګرام کې د سوختګي په اړه کې متخصص ډاکټر تاسو ته معلومات درکوي. خو اوس لس بجې او دېرش دقیقې دي. لنډ خبرونه له رحمت الله افغان څخه.
دا برېښنا شرکت چارواکي ډاډ ورکوي چې که په سیمه کې لامنیتي ستونزو سره مخ نه شي، د نن ورځې په جریان کې به کابل ته په بغلان کې پرې شوې برېښنا بیرته وتړل سي. بلخوا چارواکي وایي چې د بغلان د ډنډي غوري او ډنډي شهاب الدین په ځینو سیمو کې لا هم د حکومتي ځواکونو او مخالف وسلوالو ترمنځ جګړه دوام لري. په غور کې امنیتي چارواکي وایي دغلته د داعش د وسلوالو ډلې یو سیمه ییز مشر نیولی. د بریتانیا صدر اعظم ډیوډ کامیرون او د اروپای ټولنې مشرانو اعلان وکړ چې بریتانیا به په اروپای ټولنه کې پاتې شي. د ملګرو ملتونو د ماشومانو اداره وایي د اوکرين د جګړې لومړی لیکې ته نږدې او د حکومت تر کنټرول لاندې ختیځو سیمو کې 15,000 ماشومان سخت ځپل شوي دي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر جان کیری وایي په سوریه کې د اوربان لپاره د امریکا او روسیې ډیپلوماټانو ترمنځ خبرې جدي او تر اوسه رغون کې دي. او یوې کوردی وسلوالې ډلې د ترکیې په پلازمینه انقره کې د هغې چاودنې مسؤلیت منلی چې 28 کسان پکې ووژل شول.
ازادي راډیو په منځنۍ سپه 12:00 په ټول افغانستان کې اوري. وړاندې به په دې خبرونه کې واوري چې په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. خوس پر شو یو بل نړیوال مطلب ته امریکایي ځواکونو په لیبیا کې د اسلامي دولت توسلوال لړل د روزنې پر یو مرکز بریټ کړی دی. په ورسوي میاشتو کې د په لیبیا کې د داعش توسلوال لړل پرسته د امریکایي ځواکونو دوهم بریټ دی. په دې اړه اجمل اند له نور تفصيل سره.
د امریکا د دفاع وزارت وایان پیټر کوکوای د جمعې په ورځ د دې بریټ هدف ته وسلوال یو مشر نور الدین شوشان و چې تونسي چارواکي په تونس کې د 2015 کال د مارچ په میاشت کې پر یو موزیم بریټ کې مجرم غني. د امریکا پوز د بریټ د ترابلس لویدیس ته پروت د صبراتا په خرګوټ کې د وسلوالو د روزنې په یو کم کړي. پیټر کوک دا ونه ویل چې په بریټ کې نور الدین شوشان وشل شوی کنه، خو ویل چې چارواکی د بریده د نتایجو پارسونه بوختي. اخو یو شمیر نور امریکایي چارواکو چې نمونه یې ندی یاد شوی، یو شمیر رسنوی ته ویلي چې ډیر احتمال شته چې نور الدین شوشان به په دې برید کې وژل شوی وي. په صبراتا کې ځایي چارواکو ویلي چې تر یو څلوي خصوصیات کسان په برید کې وژل شوی او شپږ تنه نور ټپیان شوی. د امریکا د دفاع وزارت ویان پیټر کوک خبري اعلان ته ویل
دوی
موږ د روخانه کړی چې د داعش توسلوال ډلې سره هر ځای چې دوی سره راپورته کړی مقابله کوي. دوی د امریکا متحده ایالاتو ته مستقیم ګواښته. دوی پر امریکا او زموږ پر متحدینو بریدونه کوي. موږ به د اسلامي دولت د وسلوال ډلې سره مبارزه ته دوام ورکوو او د خپل ملي ګټو ساتنه وکړو. دا یو مورد و چې موږ د پلیبیا کې د داعش پر ضد د برید فرصت ښکاره شو او برید مو وکړ. موږ باور لرو چې دا یو بریالی برید و. د امریکایي چارواکي ویلي چې د برید پر مهال په سیمه کې د پام وړ شمیر وسلوال موجود و. د تونس په یو ساحلي تفریقا کې د 2015 میلادي کال د بریډ پرهم پر نور الدین شوشانه چول شوی و. د امریکایي ځواکونو د بریډ په ورستوي میاشتو کې په لیبیا کې د داعش وسلوال ډلې پر ضد د امریکایي ځواکونو دویم بریډ دی. د سه شنبه په ورځ د امریکا ولسمشر بارک اوباما په لیبیا کې د اسلامي دولت د وسلوال ډلې زیاتودونکو خطر ته په اشاره وویل. هیوادې خپل متحدینو سره کار کوي او په لیبیا کې به د اسلامي دولت د وسلوالې ډلې د خطر د پراخېدو د مخنیوي لپاره شته فرصتونه وکاروي.
په لیبیا کې د صبراتا پر شار امریکایي الوتکو تیر ورځ بمباري وکړه. په امریکا کې یو آیفون موبایل د استخباراتو او اپل کمپنۍ ترمنځ لانجه پیدا کړې ده. د استخباراتو اداره د اپل له شرکته د ترستانو د یو ټلیفون په اړه معلومات غواړي او اپل کمپنۍ دا معلومات نه ورکوي. په یو خبرتیا پسې په دې اړه تفصیل اوریدل شي.
ټولنیزې شبکې، انټرنیټ، فیسبوک، ټویټر، اس ام اس له ازادي رادیو سره اړیکه ټینګ کړئ.
دا د آیفون 15 سیزن دی. دا غا ټلیفون چې په امریکا کې لانجه پیدا کړې ده. د امریکا د استخباراتو فدرالي اداره د اپل له کمپنۍ غواړي چې دغه یو ټلیفون انلاک کړي. دا ټلیفون د سان برناردینو د پیښې د قاتلانو ټلیفون دی. نږدې دوې میاشتې مخکې سید فاروق چې امریکایي تابعیت یې اخیستی و له خپلې پاکستاني مېرمنې تشفین ملک سره یو ځای د کالیفورنیا په سان برناردینو کې 14 تنه وژلي وو. اف بی آی په دې موده کې بیا بیا هڅه وکړه چې د دغو دوو قاتلانو ټلیفون پرانیزي خو بریالی نه شو. د دې ستونزې د هواري لپاره په امریکا کې د محکمې رئیس شیر پیم د سېشنبې په ورځ د اپل له کمپنۍ وغوښتل چې اف بی آی ته تخنیکي معلومات ورکړي. د دې غوښتنې په ځواب کې د اپل کمپنۍ عمومي مشر ټیم کوک د کمپنۍ په ویبسایټ کې په یو بیان کې ولیکل چې د امریکا د متحده ایالاتونو حکومت د اپل له کمپنۍ غواړي چې یو بې ساری ګام واخلي، خو دا هڅه د اپل د مشتریانو امنیت ته ګواښ پیدا کوي. کوک زیاتوي که دوی دا کار وکړي نو بیا به هر څوک آنفون انلاک کوي چې دا د شخصي معلوماتو د افشا کېدو لپاره خطرناک دی. د اپل کمپنۍ مشر زیاته کړه که حکومت دا وایي چې دا استثنایي پیښه ده نو د دې ضمانت څوک نشي کولی چې ورته غوښتنې ادامه پیدا نه کړي. خو د محکمې له ټینګار وروسته د اپل عمومي رئیس په سان برناردینو کې له خپلې کمپنۍ وغوښتل که ممکنه وي چې له داسې لارې دا ستونزه هواره کړي چې یوازې دغه یو موبایل پرانیستل شي، خو اپل کمپنۍ په ځواب کې ورته ویلي دي که چیرته له داسې لارې استفاده وشي چې دا ټلیفون پرانیستل شي په راتلونکي کې به له همدې لارې بیا او بیا کار واخیستل شي. د اپل کمپنۍ عمومي مشر وایي موږ له خپل هیواد سره مینه لرو او د زړه له تله د امریکا د ډیموکراسۍ درناوی کوو، خو د اف بی آی غوښتنه نشي پر ځای کېدی. د اف بی آی مشر جیمس کامی تیره اونۍ ویلي وو چې د آیفون 15C نه پرانیستل به د تروریزم پر ضد د دوی پر هڅو منفي اغیز وکړي.
روغتیا د ژوند شتمني.
سلام و عرض ادب دارم خدمت تمامی شنوندگان رادیو آزادی در هر کجایی که هستید. خرسند هستم از اینکه باز هم وقت نشر یکی دیگر از برنامه های ساعت فرا رسیده و ما بیدابره که در این برنامه میزبانتان هستم. شنوندگان عزیز، در برنامه حاضر موضوعی را که براتان در نظر گرفتیم سوختگی و تدابیر آن در صورت مواجه شدن است. در زندگی روزمره فکر کنم تو یک فرد نباشه که سوختگی یک قسمت از عضو بدنش را تجربه نکرده باشه. شاید تعداد از ما و شما با سوختگی های زیاد و عمیق روبرو شده باشیم و یا ممکن با سوختگی های سطحی مواجه شده باشیم. به هر صورتش سوختگی مشکل صحی است که در هر حالتش دردناک می باشه و سوختگی های پیشرفته و عمیق مشکلات زیاد خود را داره و حتی در برخی حالات سبب مرگ هم شده می تواند. بعد از سوختگی و پیش از انتقال مریض به یک مرکز صحی کدام نکات مهم می تواند ما را کمک کند؟ در همین برنامه روی آن بحث می کنیم. دکتر صاحب عبدالغفار غیور متخصص جراحی پلاستیک و زیبایی را با خود در استودیو داریم. دکتر صاحب سپاسگزار هستم از حضورتان در این برنامه.
تشکر. ما هم سلام های خود به شنونده های رادیو آزادی تقدیم می کنم و خوشمندم که این وقت خوش داشته باشه.
زنده باشین. در ابتدا دکتر صاحب اگر لطف کنین بگوین که سوختگی چیست و سوختگی به چند رقم است؟
بسم الله الرحمن الرحیم. سوختگی یا سوختن جلد و دیگه طبقات جلد که یا از نظری بسیار حرارت زیاد پیدا میشه و یا هم حرارت بسیار زیاد پایین باشه، کیور فراس بایت میگه. عموما سوختگی زیاد انواع داره و انواعش مربوط میشه همراه چی سوخته مریض. زیاد دوتن ما عموما همراه آوی گرم زیاد مردم میسه یا شوربا آوی گرم و نوی از او باز عموما درجه دو یا درجه اولی سطحی سوختگی به میان میه. همچنان دیگه سوختگی هم موجود داره، مثلا توسط برق سوخته میشه یک انسان، یا مثلا ریدیشن یا تشعشعی ایکس ری یا دیگه ریدیشن که از وا به پیدا میشه که وا الحمدلله اینجا کم است در افغانستان و همچنان سوختگی توسط تیزاب و القلی پیدا میشه که او هم نوع جداست و تداویش هم فرق میکنه.
بله، کدام نوع سوختگی از نظر شما دکتر صاحب خطرناک بوده میتونه و که باید از امو ابتدا تداوی شوه و به او توجه جدی شوه؟
هر سوختگی میشه خطرناک شد اگر زیاد سایی بدن سوخته باشه، توسط یاو باشه یا توسط آتش باشه یا توسط تیزاب باشه. عموما سوختگی که یک نفر آتش تنفس میکنه، در یک سایی بند میباشه تنفس میکنه، او خطرناک میباشه. ما برش انهلیشن بند میگیم. و یا هم سوختگی که توسط تششوی مواد رادیواکتیو به میان میاد و هم خطرناک می باشه. و عموما
بله، با معذرت دکتر صاحب که یک شنونده ما روی خط هستن، منتظر دیر نمانن. به نام
سلام ادب احترام خدمت شما.
و علیکم سلام.
عبدالغفار امداد زاده چی تخلص شده نمیفهمم.
سلام علیکم، بفرمایید دوست عزیز، پرسش تان مطرح کنید.
امان از نهای هفته چه خاله خودی چه ستون شما را زحمت میتیم.
بفرمایید.
اصلا امی والدیم در 16/15/1394 سوخته بود که درجه دو بود آب جوش و اب بسیار جایی سب تقریزا ما او را کریم سلوار و بعد زدگت کریم و انتی بیتیکای زیاد تداوی کردیم. قسم اندازه یک ناخون قدرمانده کنمو یکان کم کم که چرک میده و انتی بیتیکم امگزیسیلین برش میدیم و پا کنیم. خود در زمین تخریش زیاد داره به خاطر زور هم به خاطر تخریش سیروپ اقتدل برش میدیم و بعد هم تخریش
خوب است.
چه کنه که کمه که بندازی یک نخون بوده کبو هم چرکش البته دور شود.
گرفتیم برادر.
امی خارشم دیگه باید نکنه دیگه جای خوب شده. و دیگه یه میخیم که امی گوشی که با علاقه دمی گوشی سخ شد با معالات عادی خود بگرده. به این مورد نظر دکتر که میخوادیم.
دغه سی مریضان چې پسل سوختګی نه داغونه ډیر کلک پات کیږي، هغه ته مونږ هایپرټروفیکس کار وایو یا زخم سخت زخم ورته وایو. نو هغه یوازنی لاره دا ده چې هغه باید منظم د کریمو په واسطه نرم وساتي. که نرم وساتي نو دغه زخمونه پکې نه پیدا کیږي. او دویمه مهمه خبر دا ده، که چیرته چرک کوي یا یوځای زخم کوي هغه ته باید عاجل ډاکټر ته وښیي، ځکه سوختګي ځایونو کې چې همیشه هغه تخریش کیږي وینه کوي یا چرک کوي هلته د سرطان پیدا کېدو هغه فیصدي زیاتیږي. نو دې دپاره ضرور ده چې ته باید یو ځل رادیو ازایي ته کولی شي زنګ ووایې، زه به خپله نمره ورکړم، کولی شي یو ځل یې راوښیي. او خارخ لپاره هم کوشش کوم چې کوم کریم چې ورته توصیه کو هغه کیږي. پاتې شو د سوختګي داغونه هغه نور کیږي څو پورې چې مونږه د یا پوسټ ورته وانه چو یا منظم هغه ته مساج ورنکو.
بله، یک شنونده دیگر ما به نام رسولی از ولایت پروان تماس گرفتن.
السلام علیکم.
و علیکم سلام، مانده نباش.
سلام علیکم.
خور گران قدر سلام مرو پذیر رسولی است ماست
بفرمایید.
بله بفرمایید، پرسشتان مطرح کنید.
دو سوال بسیار کوتاه دارم، یکی درباره سوختگی آب، یکی سوختگی آتش. جناب دکتر سپاهان میست که دمی برات به یک کسی یا کلون یا توسط آب یا توسط آتش یک سوختگی پیدا میشه، در حالت استرار که یا پیش از اینکه در یک کلینیک بتونه یا در یک مرکز سیجی چطور میتونیم جلوی اینمی کاری که بسیار در حالت استرار باشه یک کار
سایش سایش.
باشه.
بسیار خوب سوال کردید.
دقیقا که هدف تهیه امی برنامه ما هم امی بوده.
زیادتر وقت مریضا که برای ما مراجعه میکنه ایقا وقت سرش تیر شده می باشه که شاید بسیار عادی کاره و امونجا در ساحی سوختگی میتانه بکنه و
اما انجام نمیده،
انجام نمیده یا نمیفهمه،
نمیفهمن بله.
مشکل ده می باشه و سوختگی عمیق میشه.
بله.
مثلا اگر امرای آبی گرم یک نفر میسوزه، اولین چی است که کالایش که تر است او را باید عاجل وسو کنه. دیگه او یخ نارمال، او یخی تو یخ نیه که مکمل چی
سرد باشه،
سرد باشه. او نارمالی چا باشه یا از بمبه باشه یا از دخانه افتیده یا از بوتل باشه، او منظم انداخته بره تا 15-20 دقیقه سری از امو ساحه انداخته بره، او امو حرارتی که جلد گرفته از آوی گرم اونو را کم میکنه. و اگر شوربا باشه یا آتش باشه دو عینی کار باید شو. کالایی که امرای شوربا یا امرای آتش سوخته
و اگر لباس چسبیده باشه باز چطور دکتر؟
لباس باید دوست شو او پر انداخته بره. لباس یگانه ایچیش آتش است که امرای آتش ایچی میشه، میچسبه یا میسوزه، او رو هم باید دوست کنه. و مهم گپ امی است که چه وقت یک مریض در ساحه سوخته بود از او ساحه اول باید دور کنین، که دور کردین در یک فضای آزاد بیارین و او انداخته برین تا وقتی که امکان داره خوب امو ساحه که یخ شد، معنیش ایست 10 تا 15 دقیقه، زیاد شد تا 20 دقیقه. پس از او میتونه یک تیکی نخی هر چیز که باشه او را دور بده از امو ساحه و مریض عجل ببره شفاخانه.
بسیار خوب دکتر صاحب، سوختگی چرا درد شدید و در برخی حالات حتی غیر قابل تحمل می داشته باشه؟ آیا به ای به سن سال و نویت جلدم ارتباط داره؟
سوختگی اگر درجه اول باشه صرف امو ساحه سرخ می گرده و شدید درد داشته می باشه. دردش وجهش ایست که زیر جلد عصب است، عصب زیر فشار می و شدید درد میکنه. و سوختگی درجه 2 سطحی و عمیق، اردویش درد داشته می باشه. درجه 3 یا عمیق که عضلات تا استخوان یا اوتار سوخته باشه و درد نداشته می باشه.
بله.
مریض هیچ درد احساس نمی کنه درجه 3، یعنی جلد و امرای شم یا چربوی جلد و از او پایین سوخته باشه و امو ایچی عصبی که عصبش قابل ایچی نمی باشه اوم سوخته می باشه، دیگه درد پیش نمی بره.
بله.
یک چیز باید یادآور شوم از پروان که بیادر ما زنگ زده بود، دم وقتی که مریض پاک کردین هوا انداختین سرش و پیش از یک تکی نخی چیز پردین، عموما در خانه عسل می باشم. عسل بسیار زیاد فایده داره، هم ضد میکروب است و هم موساها را پاک نگاه میکنه، یخ نگاه میکنش، کش کنه کریم دندان و دیگه چیزا که مردم عام استعمال میکنه، تخم استعمال میکنه دیگه چیزا، وای قطع تاثیر نداره. مگر عسل بسیار تاثیر داره، حتی مریض شاید ایچ تا دکتر که میرسه شاید ایچ حتی دردش آرام شده باشه.
خب فقط روی امو جای سوختگی بمالن؟
عسل باید بماله.
بله. دکتر صاحب، زمان یک نایه از بدن می سوزه در کدام حالت این زخم التهابی میشه؟
سوختگی عموما
پرسش دوست ما خلیل الله از دشت برچی تماس گرفتن پاسخ میدیم. بله بفرمایید. بله سلام علیکم
دکتر صاحب، من خلیل الله هستم از کابل.
بفرمایید.
بفرمایید بیاد.
دکتر صاحب، من مریض دارم زدن از آل عبدالصالح است، از دوچار سوختگی شده.
خب
و این ما دو سال سه سال زمانی که تا سالگی بود، دو سال بعد یا سه سال بعد یک دفعه ایره عملیات بود و حالی که سندش روز بروز کلان شده میره این مشکلش دیاتر شده رفته. ما
هر سال یک بار یا هر سال دو بار میره عملیات میکنم قسمت پایش هست، یک بند پایش.
خو
و هر بار که میره عملیات میکنم حضوران از قسمت رونش پوست میگیرم، بازم سر بند پایش جسمین گرفت میکنم و یک مدتی که خوب میشه این مجددن که شروع میکنم و راه رفتن و دو ماه یا سه ماه یا چهار ماه باز دوباره همو پوست ده که به حسابش که گرفت کرده همو پوست دوباره قرم شد، دوباره خونریزی و چرک چیزا میشه، همین مشکل داشتم. و این ما دکتر صاحب شفاخانه کیور عملیات شده؟
سایس ما برد جواب شمه تو تشکر بیاد.
هیچ قسم سوختگی بوده دکتر سفی هر سال اینا؟
عموما سوختگی یک دفعه که مساحی که سوخته است و عمق شمیق می باشه او یک سخت داغ جور میکنه، باید او را سکنگراف شه یا جلد از دیگه جای از ران از دیگه جای گرفته شه و اونجا جلد انداخته شه. و ساهایی که مثلا دست است یا پای است اونجا جلد عموما بسیار خوب نتیجه نمیده، یا وجهشی می باشه که ساهی سوختگی عمقش بسیار زیاد می باشه و یا هم جلد بسیار نازک گرفته می باشه. دیگه او چی وقت که جلد انداخته شد پس از او باید تا وقتی که این جلد خود می گیره میشه سال، از سال هم زیاد وقت بگیره، باید منظم مساج بده، مساج بده امرای واسلین یا امرای تیل زیتون یا دیگه دواست که ما نمیشته می کنیم. اگر منظم مساج نتا او باز زخم پیدا میشه و زخم که پیداش مجبور استی او زخم کل شوار داری و باز جلدان پرتی دوباره.
شفاخانه کیور فکر کنم یک شفاخانه پیشرفته است فعلا در شهر کابل، شاید امی مشوره را بر از اینا داده باشه اما باز هم چرا مشکل باقی مانده؟
میتانه بیادر ما یک دفعه مریض خود نشان بده بریم شفاخانه جلدی پایتخت بیه از طرف دیگر میبینمش.
محمد یوسف از ولایت بغلان تماس گرفتن. بله سلام علیکم بفرمایین. سلامت باشین، شما بفرمایین.
سلام تقدیم میکنم به دکتر صاحب محترم.
جور باش.
بله بفرمایین.
یک کسی که چای سرخ میخوره وقتی جمعو احساس میکنه که زبانو سوخته، به اون صورت چه قسم بکنه که زبانو خوبتر تدایی شد و دوستر هست از جایی که یعنی دوستر نیست، چه قسم بکنه
این مشکل بسیار معمول هم است همیشه
به این موضوع؟ عموما باید چای گرم نخوره اول. چای گرم نه تنها سوختگی پیدا میکنه، سرطانی میری و معده هم پیدا میکنه و باید چای سرد شده باشه، یک سرد که تعامل کرده بتانی. و اگر ای تو واقعا صورت میگیره هیچ دوا چیز نگیره، صرف و صرف مهمی است که آب یخ باید یک گلاس دو گلاس خوب آب یخ باید ددان خود پرته کمیشه بنوشه و امی تو بانش و تا دو روز سی روز غذای بسیار گرمه نخوره و چای سه چهار روز مکمل باید بند کنه. یک روز سوزشش می باشه او امرای یاوی یخ کم میشه، مسلسل که سوزش میکد کم یاوی یخ برده در جایی باشه که دوا چیز نیست و پس از او خودش جور میشه، هیچ مشکل پیدا نمیشه.
دکتر صاحب قبلا پرسیدم که یک عضو از بدن ما وقت سوختگی پیدا میکنه در کدام حالتی التهابی میشه زخم؟
بله التهاب عموما اگر سوختگی عمقش زیاد باشه یا صحیح تداوی نشه، این دو وجوهات داره که او التهابی میشه. و اگر یک عضو التهابی میشه پس از سوختگی معنایش ایست که سوخت امو جلدی که پس جور شده میره او پروسه هم خراب میشه. باید هیچ وقت نبانیم که امو ساهی سوختگی التهابی شه. اگر التهاب پیدا میکنه باید به دکتر نشان بده کریما هست یا مثلا پاسمانایش هست یا انتیبیتیک از رای دان داده میشه که التهاب شاجل کم شه و پس از تداوی شه پیش ببره.
شما قبلا گفتین حتی باعث سرطان ها هم شده میتونه؟
التهابی او را التهابی مزمن میگه. یک ساحه اگر سوختگی پیدا کنه او جلد غیر نرمال جور میشه و پس از او مسلسل هر وقت او تخریش میشه، خون شده میره و دو زخم پیدا میشه، باز زخمش جور میشه، باز پیدا میشه، او را ما مرجولین السر میگیم و ایستا 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 به سرطان تبدیل میشه. شاید دو سال، سه سال، چهار سال به سرطان تبدیل میشه. اگر اون به وقت تداویش شه و سرطانش از بین میره، مکمل مسحاره میورداریم دیگه پوست میندازیم اونجا، و اگر ناوقت برسه باز شاید عضوش قطع شه.
دی کدام اعراض علائم داره دکتر صاحب که اگر بعض مریضا مبتلا شده باشن؟
هر مریضی سوختگی که زخمش زود جور نمیشه پس از یک سال، دو سال، سه سال اموسایی سوختگیش زخمش جور نمیشه و مسلسل دو ساعت چرک پیدا میشه یا او میزنه، باید بر دکتر مراجعه کنه. هیچ وقت نمیتونه بانش.
بله. اجمل صمیمی از ولایت لوگر تماس گرفتن.
بله سلام علیکم.
سلام علیکم.
سلام علیکم، بفرمایید برادر، پرسشتان مطرح کنین.
سلامت باشین. خیر میبخشین ویداجان، یک سوال داشتم در باره سوختگی. اگر شخصی در اسمای سوختن باشد، فرش کمپل یا فرش بیندازیم به چیز مشکل نمیرسانه ویداجان؟
هر جایی که آتش بل میشه و اونجا یک نفر در ساحه میباشه، کمپل چیزا باید دور بتی و از او ساحه باید بکش. چی وقت از ساحه کشیدی یا آتش شا باید گل کنی. توسط کمپل اگر دور بتا آتش زود گل میشه، که گل شد پس از او باید کل چیزای شا او شا و او یخ انداخته بره تا که او حرارت بدنش پس به اندازه نرمال بیه.
څوک له درد نه آشنا وي ها چې څوک له درد نه آشنا وي ها په درد وژني په درد ژوندو په درد وژني په درد ژوندو